په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د یو ساعته خپرونې ته هر کله او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 د نومبر میاشتې 20. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي، خو اوس خبرونه راسره واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن دیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بي بي خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړی چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازار موندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګرې ښځې بیا وایي چې له دې نندرتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینهو پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بي بي خدایجی نندرتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل سوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لاره په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دی را دي. خو د نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دی. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه صلاح کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسانې یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حملې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبې په ورځ به ترسره کیږي. د روسیې دولتي تلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیستې. د هند صدر اعظم نریندر مودي د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 21 مړه سوي دي. د کارائیب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 21 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې څه ورکړی چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبې په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. ښاغلي کارتر په 21 کې له 3 روزالین سره واده کړی و او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ. استرالیا پرون له هند څخه د کرکټ په لوبه وګټله او د 2023 کال د 500 اوورونو نړیوال جام اتل سو. استرالیا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په څلور 24 اوورونو کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره د شپږم وار لپاره نړیواله اتلولي خپله کړه. د دې جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل سوې وې شاوخوا 1.5 میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې 4 لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. نن د ماشوم نړیوال ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. جرمنی کې یو کلتوري ټولنه وایي چې په کولن ښار کې د طالبانو له یو چارواکي سره د دوی د کتنې هدف له هغه سره د خپلو وړاندیزونو شریکول و. د راودري په نوم یو بنسټ وایي چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقونو څخه سرغړونې دوام لري. دا هم اورئ چې استرالیا د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبري راپورونو برخه ته. نن د ماشوم نړیوال ورځ ده. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي جګړو، اقلیمی بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکی له خطر سره مخامخ کړی دی. میلیونونه افغان ماشومان له قحطۍ، وژونکو ناروغیو او بشري ناخوالو سره مخامخ دي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت د ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډیر څه نه لري او راتلونکی له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړې شوې افغان مېرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان یې د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوختي څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوختي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنې دوی غوږونه په درد وي.
موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد یې ګرځره بستور. موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مست برابر کړې چې موږ دا درون کار ونه کو نه دی.
د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشومان مړه او ټپیان کړل او خپلو میندو سره په ګډه دغه طبي پیښو ډېر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي لږ تر لږه شپږ نوي زره ماشومان د افغانستان په لویدیځ په تیره بیا د هرات په زلزلو کې اغېزمن شوي چې ورسره د مرستو لپاره شلو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. په لوږې، شدیدې ناروغۍ او طبي پیښو سربېره په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د ځینو راپورونو په اساس لږ تر لږه درې میلیونه افغان ماشومان له زده کړو محروم دي چې په کې لویه برخه نجونې جوړوي. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9 میلیونو افغانانو له ډلې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي. له دې ډلې نږدې 9 لکه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو په اړه یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې چې د 2023 کال لاګست څخه نیولې تر 2023 کال پورې مستند شوی، د ماشومانو له بنسټیزو حقوقو څخه د سرغړونې ځینې قضیې چې پکې د هغوی جبري ودونه، له ماشومانو سره د طالبانو د حکومتي چارواکو ودونه، له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه کار اخیستل او په ښوونځیو یا مدرسو کې د ماشومانو د مجازاتو په ګډون ځینې نورې پیښې شامل دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د رواداری سازمان د یو دیرش مخیز راپور په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2023 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د ماشومانو له حقونو څخه په محرومیت تمرکز شوی. جبري ودونه، له ماشومانو جنسي استفاده، د سړارونکو ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه، پې په دینی مدرسو کې د ماشومانو جنسي زورونه د پوځي سرتیرو په توګه له ماشومانو کار اخیستل، په ماشومانو کې د ځان وژنې هڅې، په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند هغه موارد دي چې په دې راپور کې یې د زیاتوالي یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ورته راپورونه رد کړي دي. د رواداری سازمان په خپل راپور کې د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر دا پیښې مستند کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهزاد اکبر د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د امنیتي میکانیزمونو او قوانینو نشټوالی او د هغو بنسټونو نشټوالی چې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي هغه لاملونه یادوي چې له امله یې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نوموړی د دغه راپور د ځینو موندنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځان آسیب پذیری اطفال، بخصوص اطفال که مورد خشونت قرار میگیرند،
د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا د هغو ماشومانو د زیان کچه لوړه شوې چې له تاوتریخوالي او ناوړه استفادې سره مخ دي. د دې تر څنګ زموږ یوه د اندېښنې وړ موندنه دا ده چې په ځینو مواردو کې ماشومان، معمولا د 14 کلونو تر منځ هلوکان، د ځینو طالب چارواکو لخوا د ډریور او خدمې په توګه ګمارل کیږي چې په دې عمر کې د ماشومانو کار کول غیر قانوني دي او په ورته وخت کې دوی د جنسي سوء استفادې له زیان سره هم مخ کوي.
د دغو ادعاو او د رواداری سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. په همدې حال کې یوه مور منیجا وایي چې مخکې له دې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړي، لور یې د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه، خو د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره وروسته یې د تره زوی پرېکړه وکړه چې په زوره یې واده کړي. منیجا زیاتوي چې هغه کونډه ده او د هغې او د 14 لور مخالفت یې د دې پرېکړې د مخنیونې په برخه کې کوم ځای نه دی نیولی. منیجا ادعا کوي چې لور یې د اجباري واده له امله درې ځلې د ځان وژنې هڅه کړې ده. د منیجې په وینا د دې د لور او زوم ترمنځ د عمر توپیر 12 دی. هغې زیاته کړه چې لور یې له دغه اجباري واده خوشحاله نه ده او له ستونزو سره مخ ده.
هغه اوس په ژوند نه پوهیږي، ځکه چې هغه ماشومه ده. ټوله ورځ له هغې څخه د چادرۍ د اغوستلو غوښتنه کوي، هره ورځ بهانې کوي. دوی کله چې لور ته څه ووایي چې راته یې راوړه، دوی ورته وایي چې نشو کولی، توان یې نه لرو. هره ورځ چې څه کیږي وایي تاسو باید هغه پټ کړئ او چاته یې مه وایئ.
د رواداری سازمان وایي چې دغه راپور یې له 101 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی چې پکې د مدافع وکیلانو، د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي، د قربانیانو او د هغوی د کورنیو غړي، د روغتیایي او تعلیمي مرکزونو مسؤلین، د بشري حقونو مدافعین او خبریالان شامل دي. د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ کې د ماشومانو له اساسي، سیاسي او مدني حقونو څخه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د دفتر یونما په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په کابل کې د سوداګرو شوزو د ځنګړي نندرتون ځینی ګډونوال وایي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله ډیر کتونکو او ش بازار نه لري. د بیبي خدایجی په نوم په دغه نندرتون کې چې د تیرې چهارشمې پر ورځ په کابل کې پرانستل شوی، اوس هم دوام لري، د طالبانو حکومت یوازې شوزو ته د ننوتو اجازه ورکړې ده.
یو شمیر سوداګری خزه چې په کابل کې د بیبي خدیجی په نوم نندرتون کې برخه اخیستې وای، ډیر لیدونکو او ښه بازار نه لري. یو شمیر دغو میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې دا نندرتون د لړم میاشتې په 24 پرانیستل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت نندرتون ته د نارینهوو پر تګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې ده. یوه سوداګره میرمن چې د لاسي صنایعو، جامو او د کور د زینتي وسایلو کاروبار لري او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وای چې دغه بندیز د دې لامل شوی چې لیدونکي کم او بازار سوړ وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
صرف خانوما و اطفال اجازه ورود
یوازې ماشومان او ښځې د ننوتلو اجازه لري. دا یو داسې هیواد دی چې پیر او پلور نارینه ترسره کوي. که نارینه و نو شاید پیر او پلور به ښه و.
په دغه نندارتون کې په څه باندې 800 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل که څه هم یو شمېر ښځو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په مرسته خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو، خو په خبره یې اکثره ښځینه سوداګرو په شخصي لګه غرفې په کرایه نیولې وې او د لازم بازار د نشتون له امله یې زیان وکړ.
ټول هټیوال ښځې وي، نږدې زر غرفې وي او د څلور دېرش ولایتونو څخه ښځې راغلې وي. هغه مېرمنې به چې راتلې وي ویلې به یې چې پیسې نه لري، له خاوند سره یې دي. له بده مرغه هغه توقع چې موږ درلوده په دې اوو ورځو کې لیدنه تر هغې ډېر کمه و، هیڅ پلور مو نه درلود.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې وتړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. له دغو مېرمنو څخه یوې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
شرکت
د سوداګرو لپاره په نندارتون کې پلور یوه مهمه مسله ده. نندارتون یې په بشپړه توګه ښځینه کړ. په لومړي سر کې داسې احساسېده چې دا به د ښځو سوداګرۍ لپاره یو ښه حرکت دی، خو لیدونکو لپاره یې محدودیت وضع کړ او بازار ډیر ضعیف شو، ځکه زموږ په ټولنه کې په پلور کې هم نارینه تصمیم نیسي. نندارتون هم لرې دی او ښځې د ورور یا خاوند پرته نشي کولای نندارتون ته ولاړې شي.
خریداري هم اکثر مواقع مردها هستند که تصمیم گیرنده هستند.
مقتد طالبان حکومت لویان زبیولا مجاهد او دو دوی د صنایع و سوداګری وزارت لویان عبدالسلام جواد څخه د دغه بندیز په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت څه موده وړاندې اعلان کړی و تر کومه چې یو میکانیزم جوړ نه شي په نندارتونونو کې د ښځو ګډون منع دی. د افغان سوداګرو میرمنو دغه و ورځینی نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت لخوا په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور له بندیزونو او محدودیتونو وروسته د سوداګرو ښځو یو شمېر تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي یې په کورونو ناستې دي. تر دې مخکې یو شمېر افغان سوداګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي او له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
او سم د کرکټ لنډی، آسترالیا پرون د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د آسترالیا ټیم په روان جام کې لومړی سره شنو ځلېدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ سره بریا ته ورسېد، خو بالاخره وتوانېد کوربه هیواد هندوستان د جام په تر ټولو مهمه سیالۍ فاینل کې مات کړي. صفي الله ستنګزي د کرکټ نړیوال جام د پایلو په اړه دا راپور برابر کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربه هند لسګو نظر مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړي، خو داسې ونه شول.
He'll come back for 2. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانی د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزینیو سیالیو نړیوال جام وګټي. هندوستان چې تر پای لوبي لمات هي پته مخترا غلی وو، د تمې خلاف په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په جواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 130 او مارنوس 50 مهمې منډې وکړې. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې 2 منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د آسترالیا لپاره د اړتیا وړ 2 وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د آسترالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته 1.5 لک کسان د سیال ټیم په پلوي ناست و، هغوی ماتې نه وخوړل. وګټلیا او هیلو به کړی خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پریکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا و.
دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ په نړیوال جام په پایلو به کې لوبېدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلېدل. لدی ډلې په توپ وهنه کې ویرات کوهلی 215 په تمنډي وکړي او توانه د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړي شي. محمد شامی هم د وو لوبو لډلې د څلور شته وکټو په اخستو په جام کې مخکخ وکټ اخیستونکي شو. د هند ملي ټیم سر روزون کې راهول دراوید ویل هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړي خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو. په کوم کیفیت چې موږ دې ټورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایو یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم هغوی له موږ خو. استرالیا په دې اتلولۍ سره د خپلو نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1998، 1999، 2003، 2005 کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې سرویش ډول نور طبي بوټي ثبت شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولان وایي چې دغه بوټو لمنځه یو شمیر یې سشکل په قرارداد هم ورکړي چې لارې 4 میلیون افغاني اواید په لاس راغلي دي. دا هم زموږ د همکار راپور.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان وایي اوس د غولات په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمیر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې سږ کال 4 میلیون افغاني عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالیو کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سش کال دي 4 میلیون افغاني په شاخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه عواید زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد د اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې طبي بوټي دي.
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول شوي چې له امله یو شمېر یې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دی راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص ډول په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خطر سره چې دی چنسوي نه دی یا روزل سوي نه دی په دې برخه کې او نه داسې مسلکي شخص دی سره وجود لري چې هغه دې تداوشي چې دا برخه کاټولې سي یا کته کولې سي د نه سي کولې او د دې
د افغانستان طبي بوټي تراټولولو وروسته یو شمیرې په قانوني او یو شمیرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته وارديږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکا جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
خان محمد ترکی کندهار د طبي بوټو د کرونکو او ترویج کوونکو د ټولنې د مسول په ایس باندې بعضې بوټي په ډېر بېرحمانه ډول باندې د مابین څخه ځي او د بعضې خلک یې چې هغه کاږي یا شکوي د هغو د ورکېدو سبب شوی چې دا د افغانستان طبي بوټي دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ وساتل شي او دا په داسې بېرحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې دا د مابین څخه شکیږي وړل کیږي.
دغه طبي بوټي هم دغسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل شي. په دې دغه د دوی د ټولېدو وخت باید معلوم وي، په دې چې دوی پر څه وخت باندې ټولېږي دا خلک باید پوه کړي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نسته.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤلان وایي چې د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یو چارواکي سره د کتنې موخه له طالبانو سره د بهر میشتو افغانانو د وړاندیزونو شریکول وو. اروپا ته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې د مشر عبدالباري عمر سفر لنجمن سوی دی. سنا کاکړ تفصیل لري.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤل عزیز سرشار د خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له یو چارواکي سره د ناستې کوربه نه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و. د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمني په کولن ښار کې یو شمېر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزه هالنډ ته تللی وو او په جرمني کې له میشتو یو شمېر افغانانو سره یې هم کتلی وو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې وو، د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق اساسي قانون لویه جرګه انتخابات د متقاعدینو حقوق د یواد نه د کډرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. دا زمونږ د افغانانو ټولو شریک درد دی. په دغه حق له مو سره خبرې وکړي لبد مرغه د افغانانو د خوا ډیر زیات تحریف شو چې دا ډیر د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباري عمر سفر د جرمني په کولن ښار کې په ظاهره د یو شمېر افغانانو په قربتو په یو غونډه کې دغه د وینا د ویډیو لخبرې د وروسته خبرګونونو سره مخ شو. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې هم لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال په هالنډ، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی او د دغو غونډو انځورونه به وروسته خپاره کړي. خو یو شمېر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته یې د خبرو په اړه غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی. ازادي راډیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمېر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دې ته هغه شېبې ورېدې کړې چې په کابل کې په دې خویندوې د دوی په کور برید وشو او څو شپې ورځې زندان کې وو او شکنجه شوه. د طالبانو حکومت دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو غبرګونونو وروسته د هالنډ حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې په حق کې ترسره شوی و د طالبانو د یو جګ پوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوې بیانیې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه و او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ز عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کېږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کېږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي یا څه نه دي یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره اسلام نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم، د بدغست ولایت بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پریږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بیاامنۍ د ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم،
دا پیغام دی په عمارت کې یو غټ خلیګاس ته چې بې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه دولته کار ډېر کېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي. له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړیاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
فرزانی ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسی خورې، انها لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکاري؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته پته مدي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ هم نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خاوند څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه.
حالا نو چې زما دې اندېښنه کړه.
ته ووایم خورې، خو ګوره چې ورخطا نه شي، چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. حالا نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، د دروغو تسلي به راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. حالا نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. حالا نو
خدایه، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه، سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وای فرزانې، خورې زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي، ورخطا کېږه ما.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه، په دې ځای ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو، له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده، ټیکای مې راټول کړم. ویش خدایه، ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خورې، ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو، وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري، لا څنګه مظلوم پروت دی. نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خورې، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي، ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانې.
خورې، دی سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خورې، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خورې، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانې، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ، که د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم. نو خیر دی، سما خبره راته وکړئ.
سمه ده خورې. فرزانې، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خورې، درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. ښه، تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کېږي، باید له هېواد بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده، چې هر ملک کې سمه تداوي کېږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
خوبونه لیدل او زمان لپاره زخمی شو، موږ یې دا ښه هیڅکله نه هېروو. زمان ټول کلیوالې پوښتنې ته راغلي.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی، درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشي ستړي مشي. خیرات خدای په دینی مشپکی
و بخې ملک صاحب په دینی مشپکی می په عذاب کړی بل چاره مون درلودا.
داسې خبرې مکو لوري. راځي راځي کوټ ته دننه راشه.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځي راځي دی خواته.
راځي کوټ ته سات مکوي ستړي مشي په خیر راغلی. اوش خدای از رو می توتی توتی شو دا خوزان جان خزده لوره خدای ده پخاون ایت سم مکاوا کنده مشی لوره.
آمین تروره تا سره ده خدای پاک دیر خوو کی
فرزانه لوره تم ستره مشی
جوانده واسی تروره.
شریفه حالا دویتا ده لیمو شربت جور که حالا
سمده.
نه نه تروره ایس مزرتا نکیگی.
خیر ده لوره لک با مزرت تازه شی دستی راوڑم داغه ده لارم.
خا تاسو نرو غولی ده؟
هو ملک صاحب ام ده وصل روختون نراغلو.
نو تصمیم مونی با چه کولو خیره سره؟
ملک صاحب مکتا خود دکتران اوویل چه باید خارش دای بوزو. نو زما خوزر دای چه جر تر جرائی باید بوزو او فرزانا جانا بم را سره پده سفر که ملگری شی. از با پیوازی زن چه بکم؟
نو پا دی اکلمو فکر کرده ده چه چر تای بیایی؟
زو خویت نپویگم چه چر تای بوزم.
خانو فرزانی لوری تو پکی چه وایی؟
هر چه نسا پیرا مستشل ملک صاحب اسم فکر نده کرده چه چر تای بوزو.
خا خیر پا دی اکلا باید طول پا گرده مشوره او که او تصمیمو نیسو.
جوانده او سی ملک صاحب استاسو نظره کم حیوات تجرد للاشو؟
زمونگ یوراده ده ملک خیل و ده کری ده ملک ازار خان زوی له حیوان نبه رو سیگی. زد آغا سر مشوره کهوم بی اتاسو خبر در کهوم. شیر زمان خان چی رسره بی هر چه باسانه شی.
وی تدا شیر زمان و گوره چی سوچ می هیر شوه و ده مرگی ده هیر شی چی شیر زمان رسره بی نو زمان کرده رسانه کیگی.
فکرونمو خراب شد لوری. غرغونه دوست و اشنامو ده ناروغی پا بستر پروت ده. خیر ده زل شیر زمان خان سر خبری کوم تاسو ایت سندیک نمو کبوی.
خدای دی جوانده لره ملک سای شکر دی چی تاسی است کنونو ما با چی کری وی.
دلی موده شربت وخلا وخلا لوری. فرزانی دابل گیلاس تو وخلا. دارو مشه.
مننه تروری.
بوره مشه تروری.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا بخوا خواب رزا دلیگو پا والیو کچرگو پا آگیو پا ماسو گودو لوخو پا ناغدو پایسو گیو راش سودا واخلی یلای.
اوه دا گونچا گولا کام لوار اسما نولتا پورتا شو دیدی زرنش تا او گورا دا خوی سما مخاصا جوڑا کلیده بیشک والا. اوه دا ایمت خانه و پلوشا خورم نکر چه گونچا گولا کانا سودا اخلی. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام خالی گوله چنگه؟ ولکه پام کوا چه زما و زما ده میرمن فیلم وان اخلی تو خواهان ده هوا اکسونه و فیلمونه مخلی.
احمد خانه اولی زوروی گوره لسونه تش دور دی نه موبایل لری او نه هم کمره.
گوره زه په دې خالی گول چندان باور نلرم کمره بای چیر تا پتا کلی وی دای دیر رانده.
غلیشه اصل خپل ځان غږیږي. خیالی ګل اوروره کور کې خیرت دی کاکا او ترور مخې دي.
وبخې ورندارې احمد خان لږ ور خطا کړم سلام مې هېر شو شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالی ګله د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی.
لرې مې غونچا ګل اکا ولیده ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی ای
چې داسې ده درځه چې ورشو شیرني دې وخورو. وګوره زرنج یې اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي. خدای مو راوله راځئ راځئ ته ګونچا ګل مغازې ته ښه راغلاس. والکه خیالي ته ونیسه او څو وخت عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سمه ده
ګونچا ګل اکا نوی کاروبار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم د خدای په امان.
ژوندی اوسې وراندارې او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار بیشم.
ته اوس ده ته پسې ګوره د چرګې له مالګې چرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد خوري؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، معرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الله، تا خو ډیر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالیګل ته نن ځان ډاکټر ډاکټر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچاګل اکا، خیالیګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، خو ویلی چې بیایی.
تو خیالی، یو خود تل په هوا کې چکری وهې، خو دغه څه وایه کنه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالی ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي، او بهل دی، بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالی ګله، ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمان؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي، پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي؟
خلی ته سمه ښځه، زما د ناوې په شان موټر دی، او ته ورته کجاوه وایې؟
دا موټر زه په تیارو هم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې در سره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي، نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالی ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروه. نو
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چې ونه لوېږې.
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي، رب دې پاچا که چې سلام ته دې درځما.
واوا واوا، پنجه که چې ښکلې ټپه دې وویله. ولکه خیالي، هغه شاغا نه دی؟
نو ولې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزورې شوي دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري.
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام، ستړی مشي؟
جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وی؟ والکه شاغه بیغم باشه ګلاغه،
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وم. هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده، ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګري دي؟
ولې دې نه منم؟ وایمه بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاذ فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره، مونږ در سره تل آسوده یو.
همدا خبره پرون خیالی ګل هم وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالی ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها، لکه چې خیالی ګل هم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالیږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه عکاس او کمرماین هم یم، منې به مې؟
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، او زموږ د ناروغ هم وخورئ. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زموږ فرزانه خور هم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي زړه سوانده ډاکټره.
خیالی ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي.
والکه خیالی ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست یې.
او رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، همو خادي پیژنه کنه.
وبخې پلاره، هیڅ پام مې نه و. اوس به یې پیل کړم، زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی، له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب، تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخې ملک صاحب، تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زمون ښه او مخلص دوست و. موږ ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمون دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده. مهرباني وکړئ د ترمینل خاطر راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړي چې مسافر دې راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لوري، ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نه شي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه موږ بلار شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسي وکړي.
دې خدای په امان. ډېری ډېری دعاګانې وکړي.
سفر مو به خطره.
په خیر سره لاړ شئ. موږ سره پاډی کې کې اوسئ. وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ نه ښنه ده. زه د شیر زمان خان سره هم دا اوس خبرې کوم. هغه به درته په وای ډګر کې پتا مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره لزان سره واخیسته. زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یار خوزلی موټر ډیر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده. واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري. خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وای انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جی صاحب،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده. وای خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لور مور سره ملګرې ده. هغه په هر څه پوه جړې ده. د بهرانیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړي ګلونه، سفر یې بې خطره.
ولا ځنډې وکړه.
چا پلار جانه؟
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
و بخه پلارا، فکر مینو احتیاج د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې لزانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وی.
موبایل د چارج کی خیره، ته صبر چې زه درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زکه شو چې زنګ روه. ته صبر چې اوکی کا. دغه سه.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرت خدای
ژوندۍ اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال خدي ان شاء الله.
شکر دی زویا، ټول خدي.
لارا زما سلامونه مورته وایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید ده سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
علیکم السلام. ښه دا وایا چې زمونږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده. هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي. کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه را سره شته، هغه یوه باتجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو. دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم. د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خواته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هیڅ تشویش مکوئ، زه هر څه سنبالوم.
زانو زویا چې تبم کار لري، نور دی وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوا.
وعلیکم سلام. علامو ملچا ملک کاکا،
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه.
خیالی گلا دلتا
یار خو سم لکه آسمانی تندر را نازل چی او گورا زما د خیالونو مرغان دی والو زول
خدا دی خوار که خیالی گلا لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی
نزمکا خطا غنده خلکو ناسور گرزه ولی دا چه خلک آرام تم نپرک ده خیال که می ده مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو ده لاهو که
نو دلتا خو یه واغ واغ لاله دا او تا ده فارم خیالو نگوری
ای اده می وایی چه شیرور اغوا و چریگی نو دیر شده کوی مام را وسته چه لک خوراکو کی
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل
تو گوره کنه چی نارگولا غوا غوا نشده شدو نمسته مستو نکوچ کوچو نغوالی
غوا غوا نشده شدو نمسته مستو نکوچ کوچو نغوالی
لیوانای لیوانای مکیگا سندره نده اسمی ویل چی دا غوا عجب ده کار شایده ار چی نه گتا خستل کیگی
اخه چنگا و خیالی گولا
گوره کنه غوا شده کهی شدونه مسته کچ غوری پیروای کلت چکا پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی خوشایی سوازی غوا خی خوڑل کیگی یعنی هیچ اضافه و بگرد شای پک نشتا
ولار احتیا خوای سما کارخانه ده کارخانه
خوزم هم دوایب کنه تیار کلیکی و سیگو پولا پتایشتا وقت پیدا کیگی اسم مالونا ساتو ما ویلی او دادری خیزراتی غواگانه با واخلم او یو خی فارم با جوڑکم سامی پیسی با گتم
ای خیالی گلا تو خوالا دیر بلا سڑه دیر خو فکر دکڑه ده
ای بیاو نوائی چه خیالی گل خوش خیال پلاو نوکی یو نیم پکی ده کار خیالم وی او
درانو دوستانو هیله ده چې ډرامه مو تر پایا اوریدلې وي تاسو واوریدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایا ورسره ملتیا کوي دیو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم علامو ملشه
هیلو وڑانگا راڈیوی ڈراما دے ٹھولو دے کامیابی او خوشحالی ملگری
ماما لالای مکوا منا میرا کا زلیل شمر دا خورا ولا کیرا نواخلے
پوچھا خبرا مو شور دے وہ وڑو
چنارگل کاکا تا دا ملالی تاو گورا منی را ناغستی دا نی را کئی
ملالی والی دیل شمس نمانا خیستی دا
چنارگل ماما شمس دیر مردار خورا لک دی زکا خوتل مریض وی کلا ناولی و بس کی کلا ناولو زایونو کی لوبی کوی اوز دا دی مردار مانا خوری تا دی مانی تاو گورا
وی دا خو پر احتیاج دیر ناولی دا شمسا ملالی خوایی دا مانا خود خوادلو ندا
چنارگل کاکا دکیل طول مشبان انداز منی خوری یواز از خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملاله یې. که د هیلو ړنګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.